اردن کو د مشالډو پروانه خبرونه کې زه خپل کوربه سره لمومن سلامونه منه یو وخت ورځي درې بجې شوي نن د نهه ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې نهمه نیټه ده. په دې ګړی کې به تاسو ووري په اوسلو کې ملالی یوسفزئی ته د نړیوال امن جایزې ورکولو په اړه چې کومه د سوره سوال کېږي هغې لپاره څه تیاری نیول شوی دی. د دې سربیره د حکومت لخوا د شمالي وزستان پر خلکو د ذمواری وچول او دغه رنګه نور هم یو شمیر موضوعات ته باندې تحصیل لپاره ریپورټونه لرو. پر سینما کې به حجرا 19 خبرونه هم خو لمړی پامیر سهل ته ورزو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وايي په تیرو شپږو کلونو کې د ګوند شاوخوا 1500 غړي او مشران وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم سیاسي سلاکار وايي کېدای شي حکومت د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو ته د خپلو سیمو د امنیت ځنې ذمہواري وسپاري او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په ناڅاپي سفر عراق ته تللی. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وايي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی د ګوند شاوخوا 1500 غړي او مشران وژل شوي. تیره ورځ په کراچۍ کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال میا افتخار حسین وویل دوی به نور د خپل ګوند د غړو او مشرانو هدفي وژنې ونه زغمي.
مونږ پارام کینونه مونږ خلکو پارلیمنت نه پزور اوخو خو د سیاست نه مونږ څوک خو کینش زما د اغه عمل په نتیجه کې چې مونږ د دې قوم د ملک د پاره کړی دي او د دې د تحفظ د پاره کړی دي اغه که زما د غاړي هار دي او پاغه باندې ما ټارګټ کړي خو زه په خپل کردار پښیمان نه یم. ما امن غوسته دي او ما د دشتګردو سره پرورولې په مینه محبت خبرې کړي دي.
می افتخار حسین زیاته کړه تر پښتونخوا وروسته د دوی د ګوند تر ټولو زیات غړي په کراچۍ کې وژل شوی. د ده په وینا دا قتل عام کونه درید نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. د پاکستان وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار امیر مقام وایي کېدای شي چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په صورت کې ورته د امنیت ټینګښت ځنې ذمواري وسپاري. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
یوازې د حکومت د فوج یا د قوم یو کس کار نه دی. په دې کې هغه ټول خپل خپل کردار ادا کوي خپل پارټ ادا کوي چې صبر د ټولو کردار وي. هغه مقصد دلته په سواد کې او په دې علاقو کې شوي دي نو بیا دلته داسې کمیټې جوړې شوي دي چې هغې ته امن کمیټې وي او امن جرګې او هغې ډکله ټارګټ شوی هم دی.
څو ورځې مخکې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو جرګې ویلي ول چې که په یوه سیمه کې د پاکستان پوځ سرتیري ځای پر ځای وي نو هلته به دوی امنیتي ذمواري نه پوره کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پنجاب اسمبلی یو غړی د تختونکو له ولکې خلاص کړی دی. د پنجاب اسمبلی غړی رانا جمیل حسن شپږ میاشتې مخکې تختول شوی او چې د خلاصولو عملیاتې تېره ورځ ترسره شول. دی د مې په میاشت کې له خپلې میرمن سره اسلام آباد ته روان و چې په سرګودي کې وسلوالو وتختول. دوی څو سات وروسته تختونکو د حسن خځه خوشې کړه. د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت یو چارواکي ویلي د حسن د ژغورنې عملیات په پښتونخوا کې شوي خو په دې اړه یې له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. دا هم نه ده معلومه چې رانا جمیل حسن چا تختولی و. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکا او ناټو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه. تېره ورځ په کابل کې د ناټو د نړیوالو ځواکونو ګډې قومندې چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت مشري کوله خپل بیرغ ښکته کړ او په رسمي توګه یې د خپلې دندې پای ته د رسولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وویل د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ نوی ماموریت به راتلونکي کال له جنورۍ پیلېږي. په نوې ماموریت کې بعد 2500 سرتیری موجود وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د پولیسو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې د ناټو د ملکي استازي له ویاند کریستوفر چیمبرز سره د خبري غونډې پر مهال وویل د پولیسو په مرګ ژوبله کې ځکه زیاتوالی راغلی چې ټولې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل شوي. صدیقي زیاته کړه چې روان کال دوی یو شمېر ولایتونه لکه ننګرهار، کونړ او نورستان له وسلوالو پاک کړل. د ناټو د ملکی استازي ویان د کریستوفر چیمبرز ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په ننګرهار کې وسلوالو څلور ولسی وګړي وژلې. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته ویل پیښه تېره ورځ شاوخوا 2:30 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ کې شوې. د ده په خبره په وژل شویو کې درې د پچیر اګام او یو د هسکې مینې ولسوالۍ دی. د پیښې پړچانه د منلې د کونړ چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې یو پاکستانی طالب وسلوال وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د کونړ امنیه قومندانۍ وایند عبدالحبیب سیدخیل نن وویل برید تیر مازدیګر د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې شوی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر شاک هیګل په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته تللی دی. نن په سخت امنیت کې د نوموړي الوتکه د بغداد پر هوایي ډګر ښکته شوه. دا د 2012 زیږیز کال تر ډسمبر وروسته د امریکا د دفاع وزیر عراق ته لومړی سفر دی. هغه وخت امریکا په عراق کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی و. هیګل هلته له عراقي چارواکو او امریکایي پوځي قوماندانانو سره ګوري. که څه هم نوموړي د نومبر پر 24 نیټه له خپلې دندې استعفا ورکړې، خو تر هغې به د دفاع وزیر په توګه کار کوي چې د ده د ځایناستي د ټاکنې تصدیق وشي. ولسمشر باراک اوباما اشتن کارټر د دفاع د نوي وزیر په توګه نومولی دی. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي قومندان وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ملګرو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 نور پوځیان عراق ته واستوي. تېره ورځ جنرال جیمز ټیری وویل دا مهال د عراقي او کوردیو سرتیرو د روزنې لپاره 3000 امریکایي سرتیري په عراق کې دي. جنرال ټیری د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هڅو همغږی کوونکی دی. د په کویت کې خبریالانو ته ور زیاته کړه چې د اضافي پوځیانو وستولو ژمنه تېره اونۍ د ملګرو هیوادونو په یوه غونډه کې وشوه. د دا روښانه نه کړه چې اضافي سرتیري به کوم هیواد استوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د 6 هیوادونو ائتلاف جوړ دی. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. دا مهال تاسو اوس له سراج زهیره د کرنسیو بای او د موسم حال اوري.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او 20 پیسې اغستل کېږي، او په 100 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کېږي. یو یورو په 140 روپۍ او 25 پیسې، او په 140 روپۍ 50 پیسې. یو پاونډ په 150 روپۍ او 50 پیسې، او په 150 روپۍ او 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 26 روپۍ 90 پیسې، او په 20 روپۍ 45 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې، او په 20 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 6.5 پیسې اخیستل کېږي، او په 1 روپۍ 8.5 پیسې خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 گھنٹو کې به په پېښور، بنو او کوئټه کې آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 30، او په کوئټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 44 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
د ناروی په اوسلو کې سباله د سوات ملالی یوسفزی ته د امن نړیواله جایزه ورکړل کیږي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر وایي که څه هم دوی اوس په حکومت کې نه دي، خو د دې باوجود د وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه روان دي.
د حکومت دننه کاروای په نتیجه کې زدی ټارګټ کولم ټیک تا نن خو زمو حکومت نه دی زول ټارګټ هم د باچا خان د ادم تشدد او د پرمن قوت څو برداشت کولې نشي ننم په عوامو کې دی پذیرایشته.
د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار وایي د شمالي وزیرستان خلک دی امنیتی مسولیت ته غاړه کېږدي. د پاکستان د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وایي
یو نوی باب شروع شوی دی. دا غوی مقاصد ډیر صفات او د افغانستان او پاکستان تعلق و رست را دفع کیږي، په دې کې مونږ ته شک نشته.
او په روسي نیمای کې اونیز خبرونه حجره هم لرو.
د وخت په تیریدو سره مختلف قومونه لکه زادران، منګل، تڼي او په خپله د دې علاقې د حیدرخلو د سیمې ځینې خلک د ځمکې واخیستې او دا شرګۍ اوس آباده کړه.
له مشالې ډو سره اوسې اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو. د ناروې په اوسلو کې سباله د سوات ملالا یوسفزی چې د تعلیم لپاره
کمپین چلوي هغه ته او دغه رنګي د هند کلاش ستیارتی ته په ګډه د امن نوبل جایزه ورکړ کیږي. دا چیرې دغه دستوري لپاره څه تیاریانی دیول شوی دی او دغه رنګ دیتا څوک څوک راغلی دی له پاکستان او د نړۍ له نورو برخو؟ نو زمونږ خبريال نیاز احمد خان چې دا محل په دغه ځای کې موجود دی په وسلو کې له هغوی سره خبرې کوو. نیاز سړی مشي
مننه اسرار.
نیاز درته وایي چې دغه دستوري لپاره څه تیاری نیول شوی دی؟
اسرار د دغه لپاره نن چې دی اوس لږه شپه وروسته به په سرکاري توګه باندې یو خبري کانفرنس کیږي چې پای کې ملاله یوسفزئی دغه ملګري او نور چې کوم نوبل انعامونه ورکول کیږي دغه د غوډې تفصیلات او په باقاعده توګه به دغه اعلان وشي. بیا د ملاله یوسفزئی چې د پاکستان سره تعلق لري ماخام چې دی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې هغه ته په خپل حکومت په دور کې د پاکستان د امن ایوارډ ورکړو او دغه شروعات هم کړو. هغه د دې لپاره یو دستور کړی دا د هغه په اعزاز کې چې د نوې پارټي کړی دا. بیا سبا لا په یو بجا په اوسلو ښار کې دغه په قومي کم چغټ حال لې پای کې او په باقاعده توګه دغه دستور کیږي او ملاله یوسفزئی دغه ملګری چې کوم د هند سره تعلق لري او نورو دغه چېدنو باقاعده جایزه ورکولای کی. دغه رنګ بیا بل ورځ چېدنو په دغه خوشحالۍ کې په اوسلو کې چې کوم د پاکستان سره تعلق لرونکي د دلته د اسمبلی ممبر د امیر جاوید شیخ هغه دستور جوړ کړی دا چې پای کې به پښتانه دلته کې اوس راغلي دي د سواتنم خلک راغلي دي د خیبر پښتونخوا نه دغه رنګ به د سیمو څخه هغه به یو دستوري خوشحالي به مانځي او پای کې به سردارانه ټکر په واقع توګه هغه شرکت کوي او هغوی به چې د خوشحالي مانځي او دغه رنګ د دستوري به اثر کړی.
تاسو ویلي نو د پښتو ژبې سندرغاړي سردارانه ټکر به هم په دغه کې و سندره وي او دا رنګ دره ته وای چې د ملالی یوسفزئی چې کومې ملګری دي کائنات شازیا هغه هم رسیدلی دی او کلانه دي او د غرنګې نور چې هغه کومې جنکی راغوخت دي د سن د غرنګې د پاکستان لنور برخو د نړۍ لنور برخو یا نور کوم داسې پښتانه راټول شوی دي دغه دستور زیاته ستاسو سره خبرې شوی د هغه څه تاثیرات دي؟
بالکل د سوات نه چې دی هم راغلی دی شازی او کائنات چې دی دا جنکی دی چې د ملاله یوسفزئی سره په ګاډي کې جوړل شي او د کار شي او هغه په انګلستان کې سبق وي او په خصوصي توګه اوسلو ته رسیدلی دی. د مو سره خبرې وشوې ډېر خوشاله دي په دغه ویار باندې. په دې سره سره د سوات نه د سیول سوسایټي چې په دې کې اے سي 400 چې دی هدایت الله چې نوم دی هغه راغلی دی سید دیب چې د بنیر دی هلته د اسکول پرنسپل دی هغه راغلی وایي زمان دی چې د ګورنمنٹ سکول یو استاد دی هغه هم راغلی محمد علی شاه دی ډیپټي ډایرکټر نادرا دی دغه رنګې د سوات نه یو خبریال شیرین زاده راغلی دی محمد علی راغلی دی چې هغه هلته کې یو خپل کور چلی دی یتیمانانو خصمانی کې او سکول چلی دغه رنګې بیا افتخار حسین صاحب هم دی ته په خصوصي توګه راغلی دی او بلا چې د نور شخصیات راغلي دي. او بل خبره څنګه چې د ټکر صاحب وکړل شاه سردارۍ ټکر هغه په سبا په نو باندې چې کوم مین پروګرام دی د سرکاري هغه کوم د پښتو سندره وایي چې ملاله تکله دغه ایوارډ ورکول کی په بیک گراوند کې بس هغه موسیقي چلیږي. دا یو ډېر ښه خبره ده چې پښتو ته بیا زموږ وطن ته چې دغه یو اعزاز ملاو شو.
ډېره زیاته مننه نیاز احمد خان له تاسو سره به خبرې کوو د نن په خبرونو کې. ډېره زیاته مننه تاسو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردن کو دوامی نشل گوند مرکزی جنرل سیکرٹری میاں اختر حسین په کراچی کې د غوند سیاسي سرگرمیانو د باقاعده پیل کولو اعلان کړی دی. په دې مکانو موړي ویلي دی په کراچی او پښتونخوا کې د دوی پر پلویانو حمله روان دي خو که د دوی په ملګرو د حمله نورې ونه درې دي نو دوی به ردی پر ضد سړکونو ته راوځي. پړې نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کرمی په دې رپورټ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سیکرټر میا افتخار حسین ویلي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی نږدې 850 غړي او مشران په پښتونخوا کراچۍ او نورو سیمو کې وسلوالو لخوا وجل شوي دي. د ګل پورس په کراچۍ کې لمشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه نور د خپلو پلویانو په وجنه دوی خاموش نشي پاتې کېدلې او که په کراچۍ پښتونخوا او یا نورو سیمو کې د دوی په کوم مشر یا غړي حمله وشوه نو په ضد به یې دوی احتجاجونه کوي او سړکونو ته به راځي. نوموړي زیاته کړه مرکزی او صوبائی حکومتونه او امنیتی ادارې باید پر عوامی نیشنل ګوند د ترسره کیدونکو بریدونو مخه ونیسي، ځکه چې کنن عوامی نیشنل ګوند په نخښه کېږي نو ښایي سبا د کوم بل ګوند نمبر راشي.
مونږ د مسلو حل غواړو، مونږ نور پیچیدګي چې کوم دی په دې کې نه غواړو، خو مونږ پارام کینونه مونږ خلکو پارلیمنت نه په زور اوښکو، خو د سیاست نه مونږ چې کوم دی څوک اوښکې نشي. زما د هغې عمل په نتیجه کې چې مونږ د دې قوم د ملک د پاره کړی دی او د دې د تحفظ د پاره هم کړی دی، هغه چې کوم دی نو که زما د غاړې هار دی او په هغې باندې چې کوم دی ما ټارګټ کوي، خو زه په خپل کردار چې کوم دی نو پښیمانه نه یم. ما امن غوښتی دی او ما د دهشتګردو سره هم پرورولی په مینه محبت خبرې کړي دي، نو د دې نه بله ښه لار کمه کېدای شي. اوس که ما په څوک د مینې په لار هم نه پرېږدي، د امن په لار هم نه پرېږدي، زه خو به مطلب خپل منزل ته ځان رسوم و مخکې ځو.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د پښتونخوا صوبې وروسته تر ټولو زیات د دوی غړي او مشران په کراچۍ کې پنخه شوې دي او دا سلسله اوس هم روانه ده. نور سیاسي ګوندونه لوی لوی جلسې کوي، خو که د عوامي نېشنل ګوند غړی د خپل ګوند بیرغ هم لګوي نو ډزې پرې کېږي. هغه وویل که څه هم د دوی په زیاتره ملګرو د ترسره شوو حملو پړې وسلوالو طالبانو منلي، خو دوی دا ګڼي چې د دوی تر شا نور قوتونه په دوی حمله ور دي.
دا ترټ چې راځي دا طریقې یو کار دی، دا ضروري نه ده چې څوک منندا مغوي. ډېر خلک داسې چې په شان استي او منلو واره بل وي. مونږ چې د یو انسان وینه تویول د ټول انسانیت وینه تویول دي، دا دې بند کړی شي او په دې کې حکومتونه مرکزی او صوبایي دواړه او ادارې دواړه دا عوامي نشر پارټۍ سره د ملګرتیا وکړي او دا قتل عام دې بند کړی شي.
میا ابتخار حسین وویل په خیبر پښتونخوا کې د دوی د واکمنۍ په مهال دوی په سواد کې عملیات کړي وو، خو د عملیاتو د شروع کېدو د مخه دوی د خپلو مخالفینو سره خبرې اترې هم کړې وې.
زما د حکومت دننه کاروای په نتیجه کې زه دوی ټارګټ کولم ټیک ته، نو نن خو زما حکومت نه دی، زه ولې ټارګټ یم؟ د باچا خان د عدم تشدد او د پرمن قوت څوک برداشت کولی نشي. نن هم په عوامو کې دوی پذیرای شته، نن هم که په رښتیا باندې په خیبر پښتونخوا کې الیکشن وشي نو عوامي نیشنل پارټي به الیکشن ګټي. ولې لار رکاوي؟ د څه دپاره رکاوي؟ وخت دی د دې انتظار دی چې د دې سوال جواب دا ډېر غټ دی، وخت به د دې جواب ورکوي.
میا افتخار حسین وویل په کراچۍ کې د دوه کال ځنډ وروستو اوس د دوی ګوند یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې شروع کړي او په هر قیمت به دا جاري ساتي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي ډېر زر به د شمالي وزیرستان کډوال خپلو کورونو ته ستانه شي، خو حکومت دا هم ویلي چې له ستنېدو وروسته د شمالي وزیرستان د خلکو ذمهواري جوړیږي چې په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې خپل رول ولوبوي. دا چې دغه رول څرنګه کېدای شي او د یادې سیمې خلک به ورته غاړه کېږدي او که نه، په دې اړه رپورټ لګې دمې وروسته. د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړی استازی امیر مقام وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته لستنېدو وروسته په خپله سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې ځینې ذمهواري جوړیږي. د ده په خبره کېدای شي چې د شمالي وزیرستان خلکو ته وویل شي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره امن لښکرې یا کمیټیانې جوړې کړي.
ملیټنسی او داسې شی چې دا یوازې د حکومت د فوج یا د قوم یو کس کار نه دی. په سواد کې او په دې علاقو کې دي شوي دي، نو بیا دلته داسې کمیټه جوړې شوي دي چې هغې ته امن کمیټه وي او هغې ته خپله ټارګټ شوی هم دی. خو هغه خلکو خپل کردار رو دا کړلی چې رقم دی ته دهشتګر راله لاړه څه کېږي الله بلا دغه ټایپ د قوم تعاون په هغه کې هم ضروري.
خود شمالی وزیرستان یو قبایلی مشر ملک جان فراز وزیر وای کې دیشی چې حکومت دوی ته وای چې وسلوال لخکری یا امن کمیټیان جوړ کړی، خو رده په خبره دوی بداسي و نکړي.
امیر بندې چاکی میں کومی دی خوری دی موارد دی انشاءاللہ والعزیز امیر حولی مانلی دی سی بیا مانی خبارا لی وغیر ناو جدا که داسی دی مواردی وی چا غا لشکر جوڑا ول دی لشکر جوڑا ول که میش کرائی تولا آو میر بیا دی اپریشن نمخ شے که داسی جوڑ کرائی وائی خوب پدا سے میر بلکل بیواسی و لشکر جوڑا ول دا غا دی میش چار ندو.
بلخوا بیا دا شمالی وزرستان یو بل قبائلی مشر ملک سالی جان وائی ترڅو چې دوی په سیمه کې پوز موجود وي نو تر هغو پر دوی د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې
هیڅ ذمہواری ناراضی
حکومت پاکستان د میج د مشرونه سره دالی کل کړی دی په 2001 سے جنومی مداخل پیکج ورکړو دی ای واخرا سے دای د مو یازمه واردا او ور سره د خو رازمه واردا چې سی پر افواج پاکستان په نارت وزیرستان ته وخت راوی چې داخلك نوی بیا 45 اف سی آر لوندې د موزه موارتیا نه نادو سبو مادو خو چې سی پر داخلك وی د موزه موارتیا نه جوړی
د پاکستان د پوز په خوانه بریګیډیر صاد محمد خان وای په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواری د ریاست ته د په خبره وسلوال ډلې له پوز سره مقابله کوي نو اولس به یې څه مخه ونیسي
غوښتنه ده چې دغه خلکو ته ووایي چې دوی د امن جرګې جوړې کړي او دغلته امنیت راولي زما په خبره هغې د پاکستان فوج مقابله کوي نو دا دوی به څه امن راولي نو زما په خیال باندې دا ناجایزه ده.
د دفاعي چارو کارپوه صاد محمد خان وایي که پاکستان غواړي چې د قبایلي سیمو په ګډون ټول هیواد کې امنیت پر ځای شي نو د په خبره پاکستان لره به د نورو او په خاص توګه د افغانستان په اړه خپلو پالیسیو کې بدلون راوستل پکار وي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو له لوري پاکستان ته د دریو طالب مشرانو د ورسپارلو په وړاندې غبرګون وښود. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون په عمومي غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د ورته طالب مشرانو او نورو لوړ رتبه مخالفینو په نیولو کې ډېرې ستونزې ګالي نو د هغوی خوارۍ باید تر پښو لاندې نشي. سپی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان حکومت ته د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د سپارلو مسأله خو څیړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ډیر بحث پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د همدغو دریو مشرانو د سپارلو په مسأله څرخیده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، لطیف الله مسعود او د هغه دوه همکاران مشهور تروریستانو بلل او ویل چې د دغو کسانو د نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ډیرې ستونزې ګاللې وي.
د لطیف الله مسعود په څیر د مشهور تروریستانو خوشی کول چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډیرو سختیو نیول سوي وو، نیول کېدل یې په خپله د افغانانو لپاره د تروریستانو دقیق ځپل وو او ویل کېږي چې د ولسمشر له سفر وروسته خوشی شوي دي. د کورنی امنیت کمیسون چارواکي دنده لري چې دا مسله یاداشت کړي او امنیتي چارواکي په دې اړه راوغواړي.
امریکایي پوځیانو د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان حکومت ته درې هغه طالب مشران سپارلي چې له دوی سره په افغانستان کې بندیان وو. په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکایي پوځیانو د یادو کسانو دوسیې په دقیقه توګه مطالعه کړي او له پاکستان څخه هم ډاډ ترلاسه کړی چې له هغوی سره به د امریکا او د نړۍ د دولتونو ترمنځ د حاکمو قوانینو له مخې چلند کوي. اخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی او دا کار به د دې لامل شي چې د تروریستانو د نیولو په برخه کې د افغان پوځیانو روحیه کمزوري شي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا امریکایانو ډایرکټ پاکستان ته سپارل د هغه قراردادونه چې د مونږ او د امریکای ترمنځ کې دي دا متضاد ده او یو سره په ټکر کې ده، ځکه دوی دا حق نه لري چې د مونږ یو بندي له افغانستان په خپل سر باندې دوی پاکستان ته ورکی.
پاکستان ته د طالب مشرانو د سپارلو او د هغوی د خوشی کېدو مسلې تل د افغان کارپوهانو او عامو خلکو توند خبرګونونه پارولې دي.
تاسو د سپیل استنزي رپورت اوریدو. زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وای چې د دوړو هیوادونو امن لایوبل سره ترل شوې دي. د پاکستان او افغانستان مشران غوړي چې په دوړو هیوادونو کې امن وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د ګل پورز مشال ریډیو سره خبرو کې جانان موسازی وویل چې نږدې وختونو کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر کړی وو او دوه ملکونو مشران په دې خبره سلا شوي وو چې منطقه کې امن لپاره به کار کوي. نوموړي وینا وا چې د دوه ملکونو امن د یو بل سره تړل شوی دی او دغه وجه ده چې لندن کې شوی کانفرنس کې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو عزم کړی دی.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لندن کانفرنس کې برخه واخیستله په کم کې چې د دواړو لیډرانو ترمنځ په سیمه ییزه سیاسي او امنیتي همکاري او په خاص توګه د امن په اړه مثبته تبادله وسوه او باور یې ورکړی چې موږ دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره او په سیمه کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه اخلو.
په افغانستان کې د نوي حکومت راتللو وروسته په پاکستان کې د ځینې سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره پکار ده چې نوي ګامونه پورته کړی شي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د شریکو مسلو د حل لپاره د وروستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سفر ډیر ګټور و.
یو نوی باب شروع شوی دی، د هغوی مقاصد ډیر صفات او د افغانستان او پاکستان تعلق به ورځ تر ورځ ښه کېږي. په دې کې موږ ته څه شک نشته، د اشرف غنی صاحب چې کوم دوره وه د هغې نه پته لګېده صفات چې اوس به مونږ زړو خبرو طرف ته به نه ګورو، بلکې مستقبل کې به یو ښه پایدار آمده دواړو ملکونو پر راشي.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله وایي
په افغانستان کې چې کوم نوی حکومت راغلی دی هغې ته همدغه سي اقدامات پکار دي لکه دوی چې څنګه شروع کړی دي. دوی دواړو اعتماد یو بل سره همدغه سي په دې طریقه برابر شي لکه د اشرف غنی صاحب رالو، زمونږ وزیر اعظم صاحب لاړو، زمونږ آرمی چیف لاړو، دا اقداماتو سره په دې یو بل باندې اعتماد پیدا شي او پرمختګ وشي.
یاد دی چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو وروسته د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان بیل بیل سفرونه کړي وو. دا دې هم یاد وی چې اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه علاوه په پینډی کې د پاکستان فوج هډ کوارټر کې د جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
تاسو د مشالډیو خبرونه اورئ. د خبر پښتونخوا نرسانه چې پرونی په پیښور کې لاریون وکړ، له حکومت ته یې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هم د نورو صوبو د نرسانو په څیر مراعات او سہولتونه ورکړل شي. دوی په صوبایي حکومت تور ولګولو چې د صوبې کارونه یې پریخي او په اسلام آباد او نور ښارونو کې د مرکزي حکومت پر ضد یې مظاهرې پیل کړې دي. د نرسانو د غوښتنو په اړه غلام غوث رپورټ جوړ کړی چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
په پیښور کې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د اسپیټالونو نرسانو د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او دوی له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې دوی له دې د پښتونخوا حکومت هغه رنګ سہولتونه او مراعات ورکړي کوم چې په نورو صوبو کې نرسانو ته ورکول کیږي.
زمانم گلشن دے ڈسٹرکٹ نرسز ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ ہے. زمون سروس سٹرکچر نشتا تر کو سپورے دریو سالورو کالو نمون لی گیا یورا تو وئی چ کو او کیگی نہ. زمون دے نرس اسکالرشپ دے مونتا شوکت یوسف زئی صاحب ویلیو چ ما زیاد کو 5000 اغم اون شو.
د نرسانو د احتجاجي مظاهره پر مهال زنی نرسانو وویل چې موجوده صوبایي حکومت زیاته توجه د مرکزی حکومت په ضد د عمران خان احتجاجونو ته ورکړی ده او د صوبې د ستونزو حل کولو ته زیاته پاملرنه نه ورکوي.
زمونږ په نرسیز باندې ډیر زیات بورډن دی نو مونږ د خپل سټوډنټ نه 24 اورز نوکری اخلو، خو د هغه باوجود د سکالرشپ 3000 روپۍ دي. تاسو ماته دا وایي چې د نن ګرانی کې 3000 روپۍ سره به سټوډنټ
تیر اورز نرسانو اول پا لی ریڈنگ روختون کی مظاهره تر سره کړه او بیا رستو د اسمبلی مخې ته په احتجاج کیناستل او په دې مظاهره کې د پېښور په شمول د صوبې د نورو سیمو د اسپیټالونو نرسانو هم برخه واغیستله. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې رستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنری سره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستۍ نیمه کې اونې خبرونه حجره اهم لرو. خلمړی ورزو په امیر ساحل ته ځکه چې وخت شوې د نیمه بجې چې هغوی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سولې نوبل سګنی انعام ګټونکو ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته سبا په یو غونډه کې انعام ورکول کیږي. په اوسلو کې د مشال راډیو خبریال په وینا نن به د یوې خبری غونډې له لارې د انعام ورکولو اعلان او د سبانۍ غونډې تفصیل ورکول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سکرټر میا افتخار حسین ویلي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی د ګوند شاوخوا 1500 غړي او مشران وژل شوي. تېره ورځ په کراچۍ کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل دوی به نور د خپل ګوند د غړو او مشرانو هدفي وژنې ونه زغمي. د پاکستان وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار امیر مقام وایي کېدای شي چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په صورت کې ورته د امنیت ټینګښت ځنې ذمواري وسپاري. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پنجاب اسمبلی یو غړی د تښتونکو له ولکې خلاص کړی دی. د پنجاب اسمبلی غړی رانا جمیل حسن شپږ میاشتې مخکې تښتول شوی و، خو دا نه ده معلومه چې دی چا تښتولی و. امریکا او ناټو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه. تېره ورځ په کابل کې د ناټو د نړیوالو ځواکونو ګډې قومندې چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت مشري کوله خپل بیرغ ښکته کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د پولیسو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې د ناټو د ملکي استازي ویاند کریستوفر چیمبر سره د خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه. په ننګرهار کې وسلوالو څلور ولسی وګړي وژلي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان ویاند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته ویل پیښه د 13 ورځ شاوخوا 2:30 بجې د هسکې مینه ولسوالۍ په ګورګورۍ کې شوې. د امریکا د دفاع وزیر شاک هیګل په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته تللی دی. نن په سخت امنیت کې د نوموړي الوتکه د بغداد پر هوایي ډګر ښکته شوه. او د امریکا یو لوړپوړی پوځي قومندان وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ملګرو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 نور پوځیان عراق ته واستوي.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې پامیر ساحل وړاندې کول وزو. اسلام آباد ته چنل پاکستان زونو ورسپان په خپل ادارو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وکړي.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې دي کې حکومت پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو فیصله کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف خپل احتجاجي تحریک ودرول لپاره تیار نه دی. ادارې لیکي کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان که یو رائے لري، نو هلته د شاه محمود قریشي موقف د عمران خان نه مختلف وي. حکومت هم وایي چې که مذاکرات کیږي نو هغه د پی ټی آی مشر ولی به قبلی وي او کنه. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې په یو بل د اعتماد کموالي له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار دي. ادارې زیاتوي د پی ټی آی اتحادي ګوند جماعت اسلامی په حکومت زور اچوي چې په فوري توګه د مذاکراتو تاریخ دی اعلان کړي، خو پی ټی آی کارکونانو ګرم مزاجي او د عمران خان سخت لهجې له وجې ماحول کې تلخی زیاتیږي. ادارې په وینا سیاسي اختلاف رائے د جمهوریت حسن وي، خو کده اختلافات د درنو او هرتالونو شکل خپل کړي نو هغه بیا ملک لپاره نقصان وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي دا ښکاري چې دواړه فریقین اوس مذاکراتي عمل لپاره ماحول سازګار جوړولو کې دلچسپي نه لري، ځکه چې فیصل آباد کې دوکان دکانونه بندول او خلاصول په تاجرانو پر خودل شوی وي، نو د تشدد له وجې به دوه کارکونان نه وژل کېده. ادارې وایي مونګړو چې فیصل آباد د احتجاج نه مخکې که مذاکرات شوي وي نو معاملات به د حد پورې نه خرابېده. ادارې لیکي دواړه ډلې اوس سیاست کوي، وایي یو څه او په عملي توګه نور څه کوي. په کشیده حالاتو کې مذاکراتي عمل ځنډېدل فطري امر به وي، خو دا کشیده حالات چې څومره کم کړی شي نو همدومره به مذاکراتو لپاره ماحول جوړېږي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پېښور او د نور غټ ښارونو په سرکاري هسپتالونو د مریضانو بوج سیوا شوی دی. ادارې وایي په دې هسپتالونو کې بد انتظامي او سهولیاتو کموالي له وجې خلک پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو ته ځي، خو د دغه هسپتالونو او کلینیکونو اخراجات د غریب ولس د وسه بهر دي. ادارې زیاتوي که څوک د پرایویټ علاج خرج نشي برداشت کولی نو مجبورن هغې هسپتال ته ځي، خو په ایمرجنسي کې د معاینې نه پس نورې مرحلې دومره ګرانې شي چې بیا مریضان خپل خپلوان پرایویټ هسپتالونو ته بوزي. ادارې مخکې لیکي حکومت له پکار ده چې د پېښور او د صوبې نور غټ هسپتالونو باندې بوج کمولو لپاره د تحصیل په سطح هسپتالونو کې سهولیاتو فراهمي یقیني جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د ترګری د مخنیوي په لړ کې د روانو عملیاتو پر مهال پاکستان او طالبانو ته تا د رسیدلي زیان په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د انارو کرلو ته وده ورکول څه ګټه ترلاسه کولی شي. مورول کاکړ له دې مقالو غټکی دروروي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي پاکستان په ټول اوړي شکایت کوي چې د پاکستاني طالبانو مشران د افغانستان په ختیځ کې پټ شوي دي، خو د افغانستان د نوي ولسمشر له راتګ او د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې له شوالي سره پولې دواړو خواو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ توند شوې ده. پاکستاني چارواکو د دې پخلی وکړ چې د افغانستان په باګرام زندان کې بندي د پاکستاني طالبانو په خوانی مرستیال مشر لطیف الله مسعود د شنبه په ورځ اسلام آباد ته وسپارل شو. ګارډین ورځپاڼې لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ څرګند کړی دی چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره به د خپل هیواد په اړیکو کې سمون راولي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستاني چارواکو ویلي چې د لطیف الله مسعود دوی ته ورسپارل کېده اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د بریالي سفر پایله وه، خو د افغان ولسمشر ویاند بیا دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی نه یوازې په دې خبر نه وو بلکې د دې مسلې به په لټنه کوي. ګارډین زیاتوي امریکایي چارواکو هم ویلي چې دا مسله په کلکه د امریکا او پاکستان ترمنځ محدوده ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې خپل زندانونه خالی کړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د انارو کرلو ته وده ورکول څه ګټه لرلی شي. ورځپاڼې لیکي د نشې موادو پر ضد کارکوونکي د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی کوم چې ناهیلي کوونکی دی. رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د اپیمو کرل تر بل هر وخت زیات شوی دی، د کوم چې 90% برخه د هیواد په جنوب لویدیځ کې کرل کیږي. وال سټریټ جرنال لیکي د پرمختګ افغان او نړیوالې ادارې زیاته پاملرنه په افغانستان کې د کروندو لپاره پر اړینو وسایلو او نوې لارو کوي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د دې ترڅنګ دا هم زیاته مهمه ده چې د افغانستان د پیداوار لپاره د خرڅلاو مارکیټ یا بازار هم ولټول سي. وال سټریټ جرنال د بیلګې په توګه په کندهار کې د انارو د یو سوداګر له خولې لیکي چې دوی په افغانستان کې د لوړې کچې انار لري او کروندګر هم بیخي زیات زیار ایستونکي دي، خو د دې سوداګر په وینا مسله دا ده چې دوی نه په نړیوال مارکیټ خبر دي او نه هم په دې پوهیږي چې څنګه کولای سي خپل انار په ښه توګه په کریټونو کې بند کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسې د مشالې ډیو خبرونه اورئ او اوس هم ور رسیدلې د اونځي خبرونې حجرې. د نن ورځې د حجرې په خبرونه کې تاسې اورئ د خوست ولایت د حیدرخیلو د چراګا سیمې د خلکو ستونزې، د غرنګې د غزې کلتور، دالته کې د ادب. زمونږ خبریال نجیب الله خیل په دغه سیمه کې له مشرانو سره، د زده کوونکو سره او د غرنګې د ادیبانو سره خبرې کړې دي او دا حجره پروګرام یې ساسې لپاره چمتو کړې دي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خوشحاله چې بیا هم د وی ونی تر تیرېدو وروسته د حجره د دې خبرونې وخت را رسیدلی او موږ ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوي یو. موږ دا ځل د خوست ولایت د حیدرخیلو د چارګا سیمې یوې حجرې ته راغلي یو او غواړو د دې خبرونې له لارې د همدې کلي د پخوانیو او اوسنیو رواجونو، د خلکو شته امکاناتو، اړتیاوو، غوښتنو او په خپلو کې د تعلقاتو د پاللو پر څرنګوالي یو شمېر کلیوالو سره خبرې اترې ولرو. غوښتنه هم دا ده چې د دې خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. زموږ د خبرونې ګډونوال دي د چراغا د کلي اوسیدونکی محترم اصیل پیر صاحب، هغه اجره کې چې موږ سره راغونډ شوي یو، د دې سیمې اوسیدونکی شاعر او د نظر خاوند ښاغلی حقیقت زدران، همدارنګه ښاغلی میرنواز حیدری او یوسف ګل یوسفزی چې دواړه ښوونکي دي او د همدې کلي اوسیدونکي دي. ټولو میلمنو او کلیوالو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه له محترم حقیقت زدران صاحب څخه ولرم. خاغره حقیقت، په دې کلی کې به څومره کورونه آباد وي؟ دا خلک له کومه دلته راغلي دي او په خپلو کې تعلقات او اړیکې څرنګه دي؟
لومړی خو ستاسو راتګ ته هرکلی وایو او ستړي ماشي وایو او وروسته د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا کلی لکه څنګه چې له نومه یې ښکاره کیږي د چراګا په نوم یادیږي، چې د اسمال خیلو منځځیو اړوند د حیدرخیلو د سیمې یوه سیمه ده چې دا پخوا په دې کې مالونه څریدل او خلی اغزي په ولاړ وو او د آبادولو توان د دې قوم نه درلود. بیا د وخت په تیریدو سره مختلف قومونه لکه زادران، منګال، تڼي او په خپله د دې علاقې د حیدرخیلو د سیمې ځینې خلک دا ځمکې واخیستې او دا چراګا یې اوس آباده کړه چې تاسو وینئ چې بیخي یو د ښار شکل اختیار کړ. په دې کې تقریبا 15-1500 کوره آباد دي چې د مختلفو اقوامونه دا جوړ شوي دي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په دې کې مختلف اقوام یا قومونه خلک آباد شوي دي، دوی دوی ترمنځ اړیکې ډېرې صمیمانه او ډېرې د ورورۍ په فضا کې دوی وخت سره تېروي. په ښو آبادو کې برخه سره اخلو او هر غم او خدی په ګډه سره لمانځو. نو زموږ ترمنځ اړیکې بیخي ډېرې پخښه دي او په سمیت په فضا کې دي او زمونږ د دوی ترمنځ هیڅ ډول خفګانونه او یا پریشانۍ او یا داسې ستونزې نشته چې زمونږ د دوی د زړه د بدوالي او یا د نورو پیښو سبب شي. نو موږ دلته ډیر خوښ یو او د خپله د قومي خلکو سره هم ډیرې ښې اړیکې لرو.
زم تاسو ته معلوم سه په خو به ټول کلی کې دوی یادري داسې حجره وی چې مشران او ځوانان به پکې راغونډېدل، په خپل کې به جمع کولی، یو نیم کس به ډیر وګدل نکلونه زده نکلونه به ویل او د نور خلک به ورته غوږو. اوس هم په حجرو کې داسې سشته او خلک نه سره راغونډي کې په حجرو کې.
خیل صاحب اول السلام علیکم، په خیر غلای د مشال د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او رسول سلام نه رښتیا هم چې د درخلو په سیمه کې موږ یو وجره لرله چې هغه د نظمیر کا نومېدلو اوس د خدای وبخي عجیب دې غو کې به وجره او د وجره کې به اوږده اوږده کټنه پرته وو. د درست کلي ژوند کې به ټولېدل او په دې وجره کې به بس نو کوچ ډډی وه لاندا وه که بشکو سره وه که د پی سره وه دا ګاډ سره خوړله. اوس نو هغه مجرې خلک خودکپاش ول او وجره ډېرې شولې په هر کلی کې وجراشته، په هر کور کې وجراشته. هغه مخکې مینه مخابات چې د سپینګیرو په منځ کې وو دغه کلی کې اوس بدای نومېدلو د جراد خان استاذ پلور وو. دې به زونه داسې یو ټوپی جوړ کړلو چې پلنای چې پلنی ځنګل ته وختللو چې داسې برګای ورسره وو او هغې ځنه سال کړلو، هغې ځنه داسې غږونه وکړل، ټوپی ویل نقل بیلو په زمین کې غږونه پکړل. ډېر هغه مینه مخابات نشته، یو سړي به غول لرله، بل سړي به غوسکای لرل، دا به سره ګاډ کړل وکړه، سبا ته بیا سره بدل کړل، بل پکړه یو بیم لرلو، بل بیم نه لرلو، همت به سول به تکړلو. خلکو اختیار ډېر وو،
نو مالی صاحب مشران خو بکی ناستل اوس د کشرګون څنګه دي د ځوانانو هم سره کینی کې هغه هم په د جامو او جرو کې نیوي سره
زمون په منطقه کې پازل د خدای د چرګا په منطقه کې د خلکو په منطقه کې منورین د خلیر دي اوس هم هغه سره تعلقات د ځوانانو سره ستې خو سپینګیږي کوم دي هغه په کورو کې وي او د ځوانانو رټولېږي دغه سره په کرکټ نه په والیبال نه په ځنه بزایو نه شپې ورځې کار وو کې شپې په غیب باندې منځ سره کې رټولېږي چې بدونه جوړوي امینه مخابات دغه سره د منطقه کې ترسره پرشته
زم اوس نو محترم اصل پیر سر ده په خو د ځوانان د مشرانو ډیر عزت به کوو د دوی ویناو خبرو ته به غوګنی وو او په هغه ویناو به شکر د مشر نه به کوم خبره واوري د کوم لارخونه به واوري په هغه به ځوانان عمل کړو اوس هم ځوانانو کې د منختي هغه صفات شته او کنه شته
اگر چې په ټولو صحاتو کې د رسم رواج په حال د تغییر کې ده او په اجتماعي لحاظ هم تغییر راغلی دی اجتماعي هغه د چراغا په کلي کې منورین ډیر دي خو هغه یو نسل بل نسل په اساس د خوې عادت سره داسې په سختۍ سره سره یو مخلوط کیږي نوې ځوانان ټولېږي ښه فکرونه لري ډېر ښه روان دي مشرون داسې دي چې د مشرونو دغه نوې ځوانان داسې چې څه دستوردي نه چې دغه منطقې تر غولې دي دا د میګې برکت دی دا د سپنګیری یعنی داسې لږ څنګ تکوي دغه هغه کې مسایلې کې میګ داسې وایي چې میګې سره خو د علم سره چې تجربه نوی هغه علم نقیص غوندې وي ځکه په دولسم د منطقې کې میږ ویلي دي چې د علم سره تجربه مستقیمه رابطه لري میږ توسه څه چې په میږ تېر شوي دي هم میږ توسه ته وړاندې کوي چا د سره ملګري شي د اوسنی علم تمدن او ټکنالوژي او تکتیک دا چې د سره ملګري وي دا د خصوصه خپل سمبالي نو دا چې دوړه سره ملګري کوي تاسو به موافق وای کامیاب وای او پهلن شکر دای په هغه کې چرګا په منطقه کې ډېر اجتماعي ژوند دا څوک نه هیڅ کوي مثلا میګ یو کوریو د تڼیو دا هیڅ میګ نه دا هیڅ کړای چې مثال میګ تنا په دا کوم کې دی و کوم نه یو کوریو دلته دا میګ نه پیږي په دلیل به منطقه خلک دی په ډېر مسایل کې میګ ورمنستکیو په ډېر مسایل کې برید بوراشي مثال ی کور ویشی یا بلشی شی زویر منځ شین شخصن زو هغه هغه خلک هغه کانیکی صلح ته کانیکی صلح خوخوی او نوی ځوانون چې دی دا نن سبو ډیر خراووندی خو په علم سره ډیر مینه دو او ډیر محبت یې سره ده حتی د جلکای سره می سول په خپل زپ کور کې کورس لارم به امتیاز دا خپل تقریبا داسې وخای چې 15 درش تر 40 ته پر از دغه الکان جون د خپل 15 ورونه الوداد دغه امام ګوردو شول سم پاسادو د خپل درس ورکوي به هغه ته نو دا اندغه حالاتی چې به می پرولین
نو بیا مرزم معلم صاحب یوسف ته تاسو په خپل وجرو کې د کلیوالو په ضرورتونو باندې د دوی ترمنځ کې ستونزې وي یا مشکل لري د هغې په حلولو باندې په دې مسلو باندې هم خبرې اترې سره کوئ
مونږ چې کوم مشکل پیدا شي الخیل صاحب بیا نو ټول کلیوالو ته کینو یو تاویر شو بل تاویر شو سره جوړوي چې دا خبره به دا راکان ته ومنئ که بیا کلی خبره نه منله بیا په کوم کې مشرون هوښیر هوښیر مشرون شته دی چې هغه ته روولی د مشکل به دا ته حل کړي بیا هغه وی ته حل کوي
دا واقعا یو ښه کار دی چې په پیل کې پرته له دې نه چې مسایل عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي یا خفګان ژور شي خپله د کلیوالو د ځوانانو اطرفه د مشرانو اطرفه د قوم د سپینګیرو او ځوانانو اطرفه دا مشکل چې حل شي واقعا دا ښه تاثیر او اغېز لري
ترنا دستور راوڈ مکبر ونی دزڑ دشم لو بطن تجاشا جشم لیتر تک سر ترنا دستور
رازم بیا محترم حقیقت زدران ته په کلی کې د څښاک اوبه د ځمکو لپاره کیمیاوي سر او اصلاح شوی تخم سړکونه ښوونځي روغتیایي کلینیک دا په لومړیتوبونو کې راځي. ستاسو کلی کې خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې نشته؟
تریوی کچ پوری حال دا مثلا مونگ دلتا پا دی سیما که دی حیدر حلو پا سیما که ایوالی سال رو دین جونو شده تری او یو چه سانگ پا دی کلیو که موجود خب یا هم مونگ پا دی حقل مشکلات و ستونز لرو پاتشوا دی اوبو د اوبو ستونزه خو حال ده ځکه زمونږ په دې سیمه کې الحمدلله اوبه ډېرې ټیټې نه دي په 100 متره 150 متره کې راوځي هر سړی په خپل کور کې سوو یا کویای چې ورته وایي هماغه ایستلی دی هر چا خپلې بمبې په لګول دي او څه د ملي پیوستون له لارې دا ستونزه حل شوې ده او پاتې نوره ستونزه د کلینیک مونږ لرو ځکه کلینیک زمونږ څخه په ولسوالۍ کې پروت دی ولسوالۍ څخه زمونږ فاصله یا واټن زیات دی او زمونږ د چارګۍ خل د دې ستونزو سره مخامخ دي بله ستونزه دا لرو چې مونږ برېښنا نه لرو د برېښنا ستونزه شته ځکه چې اوس یو ویشتمه پېړۍ ده په دې کې د برېښنا ستونزه زیاته احساسېږي خدای دې وکړي چې دا ستونزه زمونږ د خلکو حل شي دوم مونږ ستونزه د کلینیک لرو که چیرې د چراګا په سیمه کې کوم کلینیک ودان شي نو دلته په زیات شمیر خلک آباد دي بیخي ما خو تا ته د یوه کلي خلک شپږ اوه سوه کورونه وکړل که لږ داسې مخکې یا یوې خوا بلې خوا ته پسه لاړ شو په زرهاوو کورونه دي نو دا به ډېر په زړه پورې وي چې دغه ستونزه حل شي او درېیمه مسله خو دا ده چې زمونږ د نجونه د لږ چې کوروکو دویم درېیم ټولګي پورې زده کړې کوي لیسې ته بیا نو د درخلو مرکز ته ځي که د ترانسپورټ مسله دولت وتوانېږي د یو څو بسونه پیدا کړي ځکه د نجونه دلته د دود و رواج د پښتنو داسې دی چې ډېرې نجونه په دې لامل باندې په کور کېناستې د تعلیم نه یا د ښوونې روزنې نه بې برخې پاتې شوې چې دوی دلته د ترانسپورټ وسیله نه لري او په پښو یې مور پلار وروڼه لیږل نه غواړي نو د دې له وجې هماغه دي چې په خپلو کورو کې ناستې چې تعلیم نه په برخه کې
مانم صاحب مینواز حقیقت صاحب د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه زموږ د خوست په ټولنه کې په مجموع کې د پښتون میشتو سیمو کې اکثره زموږ کورنۍ کله چې د هغوی خویندې شپږم ټولګي نه پورته شي اووم ټولګي نه پورته شي او عمر یې 14 کلو 15 کلو ته ورسېږي هغوی بیا لوڼو ته اجازه نه ورکوي اوس هم دا فرهنګ په دا منطقه کې شته که اوس کرار کرار خلک دې ته حاضرېږي چې خویندې لوڼې نهم لسم یولسم دولسم صنف وي یا لوړې زده کړې وکړي
روشنفکرون منورین بیخی ډیر دی اجازه ورکوي خو شرایط او کلتور و عنعنات د منطقې دا اجازه نه ورکوي درې کیلومتره چې جلکې په پښو روانه وي او دویم سړی نه وي ورسره دوه کیلومتره درې کیلومتره دغه یو څه مشکل پیدا کوي ترانسپورت لري نه ترانسپورتي وسایل نه لري نو دا مشکلې دي که نه اجازه ورکوي ډېرې کورنۍ دي چې د علم او د تحصیل ډېر شوقیان دي
معلم صاحب ستاسو په کلي کې داسې نجونه شته چې هغه نهم لسم یولسم دولسم ټولګي کې وي یا پوهنتونونو ته یې لاره پیدا کړي اوس په پوهنتون کې تحصیل کوي
بله رخل صاحب زمونږ په کلي کې داسې نجونه شته ولې ما خپله لور ده دولسم سم نه خلاصه شوه بیا نرسنګ ویل اوس ملکي روغتون کې د نرس صفت وظیفه اجره کوي دغسې د ډاکټر شریف الله لور ده چې ولنمره خلاصه شوله دولسم سم نه د خوست په پوهنتون کې محصله ده په طب پوهنځای کې دغسې ډېرې دولسم سم نه خلاصه شوي دي او د طب په پوهنځای کې دي په نورو پوهنځایو کې دي
دای د خبرونه پای ته قرار قرار ولندېګو بیا هم اصل پیر صاحب نه غواړم د ورستې پښتنه په عنوان باندې شي بیا بلګه تبصره په محترم حق زدرانه مولري محترم اصل پیر صاحب اصلا د کاریوالو مهم غوښتنه او ستونزې چې تاسو سره پر تشخیص کړی دي او فکر کوی چې دا امکانات به دلته برابر شي هڅه شي دي
الو خل صاحب د موږ د چرګس ستونزې خو همدا دادي چې اول برق دی برق مهم و شاید د ژوند ډېر مهم هغه دی اساس دی او دویم دغه تعلیم د تربیې په حساب کې کیفیت یې ډېر ټیټ دی او کیفیت کمیت یې لوړېږي کیفیت یې په صفر کې یعنی نږدې دی چې هغه شي زکه چې موږ دغه طلاب چې هغه د لمسی زمان چې روغلل موږ چې پښتنه نه وکړې بېخي کیفیت یې نه وکړه. دا کیفیت یې لوړ شي موږ به ډېر خوښ وو. غواړي چې تعلیم نارینه او ښځینه ټول وکړي. منتها بعضې مسایل دي چې په محیط نه یا په ماحول نه مسلط دي، هغه اجازه نه ورکوي. نه ده چې په فردي لحاظ یې هر چا نه پښتنه وکړي چې هغه تعلیم سره ده چې باید ښځه نارینه او ښځینه ټول باید ټول ملتونه چې په مخ تللي دي دا دوی درکړی دي چې دا د تعلیم په واسطه تللي دي.
د حجرې د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ خپرونه چې د خوست د حیدرخیلو د چارګاه سیمې په یوه حجره کې مو چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. هیله م دا ده چې زموږ د مشرانو او کشرانو خبرې او بحث به مو خوښ شوی وي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځو، تاسو ټول ته د خراز او سوکاله ژوندانه هیله کوو. په دې هیله چې د پښتنو حجرې تل آبادې او روښانه وي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري